یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند د شفیق عیار په همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورټ کې ویلي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بشري حقونو د څار ډلوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړ برخمنې افغان قطې د بشري حقونو په ځینو سرغړونو کې لاس لري. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي، او په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار ډلوي د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په بې توپیره هوایي حملو او نورو د بشري حقونو سرغړونو کې لاس لري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړ، د دغو قطو د فسخ کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی آی ای له ملاتړه د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغو ځواکونو د جنګي مقرراتو جدي سرغړونې کړې او په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسېدلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سی آی ای ویاندوی تیموتی باریت د بشري حقونو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له قانون سره سم او د بشري څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو او باشو وګړو الوزولې وه، په اساسي ډول بیا ورغول سوه. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت ته د دې پایې د تخریب له امله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان رسېدلی دی. د برښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برښنا یوه پایه په ماین والوزوله. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برښنا محدوده وه. زموږ غلازه د راډیو اوري. په پاکستان کې نن پنجشنبه لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پولیسو یو چارواکي امیر تیمور خان وویل په دې پیښه کې چې د پنجاب ایالت په رحیم یار خان کې وسوه 10 نور ژوبل سوي دي. د په وینا امکان شته چې د پیښې د مرګ ژوبل شمېر تر دې ډیر وي، ځکه چې لا هم یو شمېر سپرلۍ د ریل ګاډي په واګونونو کې چې اور پرې بل دی بند پاتې دي. پولیس وایي چې چاودنه په ریل ګاډي کې د ګاز د ډبې د چاودلو له کبله سوې ده. د دوی په وینا چاودنې د ریل ګاډي 3 واګونونه ویجاړ کړي دي. ویل سوي چې سپرلۍ د ګازو په ډبې په ریل ګاډي کې پخلی کاوه. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې د چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړې. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بلې سوي دي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي سوي نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورو ستورم 2 په نوم نلیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره ده. د دنمارک حکومت پرون د اکتوبر 10 تایید کړه چې د روسیې حکومت یې په خپل اوبو کې د دې پروژې د تیرولو اجازه ورکړې ده. د دنمارک دا پریکړه د امریکا پر کانګرس فشار راوړی چې ژر تر ژره د بندیزونو لایحه مخکې تر دې چې د روسیې دا ستره پروژه بشپړه سي تصویب کړي. واشنګټن له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د ډنمارک د انرژي ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د روسیې ګاز پروم شرکت ته اجازه ورکړې چې د جنوبي پایپ لاین 1.5 کیلومتره د ډنمارک په اوبو کې تیر کړي. او د فارس په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو شپږ متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانې وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر 10 وویل چې بندیزونه د تروریستانو پر مالي سیستمونو د حملې مرکز چې پریاز کې دی تنظیم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عرب امارات غړي دي. د ایران بانک ملت یو شمېر صنعتي مرکزونه او تجارتي شرکتونه چې د ایران له بسیجي ځواکونو سره همکاري کوي هم تر بندیزونو لاندې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشري حقوقو جدي سرغړونه کوي. د ځواکونو په اړه په وروستیو کې په رسنیو کې هم د یو شمېر داسې وژنو او پیښو رپورټونه ورکړل شوي دي چې عام خلک ملکي تلفات بولي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه رپورټ وڅېړو. همدا به مو واورئ چې د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې دوو ولسوالیو ترمنځ د سړک خرابوالی او په لاره د امنیت د کمزورۍ نه شکایت کوي. د پاکستان په تیزګام اکسپرس نوم اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن په دې اړه رایه واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استعفا رسمي څېړنه پیل کړي او کنه. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د مخکښ خوځو پروګرام هم پام دې سات کې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشري حقوقو جدي سرغړونه کوي. په رپورت کې راغلي چې دغه ځواکونه په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نخښه کړي او په صحرایي محاکمو یې ملکي وګړي وژلي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب نور جزئیات بل تاسو اورو.
مننه ان سب تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په نوي تازه راپور کې ویلي دي هغه افغان ځواکونه چې د سیایي ملاتړ ورسره د بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. دغه راپور کې راغلي دي چې دغه ځواکونو اموګړي په نخښه کړې دي، همدارنګ په سرایي محکمو کې ملکیان وژلې دي. د راپور ویلي دي چې دغه عملیات په شپنۍ عملیات کوي، همدارنګ خلکو نیسي وژنې، هوایي بریدونه کوي، په روغتیایي مرکزونو کې هم بریدونه کوي. دغه سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره د ټول هغه دولت پلوي وسلوالې ډلې چې د سیایي ملاتړ ورسره د افغان ځواکونو له کنټرول نه بهر دي دغه منحل اعلان کړي. دغه راپور همدارنګه ویلي دي چې 0102 03 04 قیتي همدارنګه د کندهار یرغلیز ځواک، د خوست ساتونکي ځواک چې ځینې خلک ورته کمپاین بولي، ظاهرا د افغانستان د ملي امنیت په چوکاټ کې فعالیت کوي. خو راپور کې ویل سوي دي چې د دغه ځواکونو سمبالښت، ګمارنه او مدیریت د سی آی ای په لاس کې ده. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې اړه باندې ځینې شکایتونه له ولایتونو نه رسېدلي وو. ازادي راډیو په دې اړه باندې راپورونه خپاره کړي دي چې دغه ځواکونو له عملیاتو نه خلک شکایت کوي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو خو تر اوسه پورې څوک حاضر شوي نه دي. د افغانستان د ملي امنیت یو باوري سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړ چې ځینې وخت د دغه ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. دوی ولیدي چې دا تر ډېره حده پورې د دوی عملیات چې ځینې وخت بهرنیان هم ورسره دي د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره کیږي. دوی ولیدي چې موږ به په دې اړه باندې له سره غور وکړو چې په کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوې دي. ان صاحب دغه د راپور په اړه د حکومت غبرګونو او د راتلونکو خبري سرویسو کې په دې اړه باندې د افغانستان د جمهور ریاست همدارنګه د ملي امنیت شورا او که امکان لري د کورنۍ دفاع وزارتونو نظرونه هم راواخلو.
ډیره زیاته مننه کوو افغان صاحب له تاسو نه. دوستانو، رحمت الله افغان و چې له کابل څخه یې رپورټ راکوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو سرغړونه کړې دي. دغه ډول وسلوال چې په رسنیو کې د افغانستان په ملي امنیت پورې اړوند ګڼل کیږي، په ننګرهار، میدان وردګو، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه وخت نا وخت عامو خلکو لخوا تورن شوي دي. په دې اړه به زموږ په خبرونو کې وړاندې هم رپورټونه او معلومات ولرو. زما همکاري فیروزی عزیزی پر دې موضوع د بشري حقونو د فعال لالګل لال سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولس ته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي، نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي، او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. موږ دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دې قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي، او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلوله چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي. او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې موږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده، او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دینه خپکه وجې دې ځواکونه موږ وژلو. تر ډیره هدا پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم پیژني، خو خپکی کو په دې باندې چې دوی وژلو، دوی د لری نه راغلي دي هم دې لپاره چې موږ وژني، خو خپکی کو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې کړی چې دوی وژل. حال دا چې موږ ملکی خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی. موږ په ان باندې تر کوم حد پورې چې زما معلومات لرم، په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي، نه د نظامی چارواکو وسه کیږي، او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات حتی کنټرول کړي. د بندولو خبره ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري. حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو، او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښوده، او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خودسري عملیات وکړي.
لال صاحب، کله راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی، نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې، کو حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې، نو کولای شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندیدل شي. خو تر کوم حد پورې چې موږ پوهیږو، حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي، د تنبلۍ نه کار اخلي، یا نوري مجبوریاں دي. دا د حکومت پورې اړه لري چې هغه په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د بشری حقوقو یو فعال لالګل لال و چې په افغانستان کې د سی ای ای ټر کنټرول لاندې د ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څرګندونې کولې چې د په وینا وخت نا وخت پکې ولسی خلک وشل شوي. نوموړي په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د 02 کتې لخوا وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه چې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې دا عملیات به کنټرول وي. د لالګل لال په وینا تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه ځواکونو چې د ده په وینا د سی ای ای تر کنټرول لاندې دی د عملیاتو مخه ونیسي. اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته. واصل وسالې دروړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د لومړي ځل لپاره د هیواد په جنوب کې د لیمو، مالټې او املوکو له باغونو څخه حاصلات راټول کړل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت په هڅو سره د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې په سل جریبه ځمکه د لیمو، مالټې او املوکو باغونه جوړ شوي دي. د ښاغلي رستمی خبره له دې وړاندې په هلمند ولایت کې د لیمو، مالټې او املوکو باغونه نول. رستمی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به د هلمند له باغونو څخه املوک، مالټې او لیمو مارکیټ ته وړاندې شي. د نوموړي خبره اوس مهال افغانستان له بهرنیو هیوادونو څخه املوک، مالټې او لیمو واردوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د دغه وزارت د رهبرۍ د لیدنو ستونزه هواره کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته ویل چې له دې وروسته به د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت رهبرۍ د هرې پنځشنبه په ورځ له 11 بجو څخه د ورځې تر 1 بجې پورې د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د کانونو د استخراج په اړه لیدنې کتنې ولري. خغل مطفی وایي د دغه کار څخه هدف دا ده چې د یاد وزارت رهبری د تړونونو او د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د هواري لپاره بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خصوصي سکتور مسؤلینو ویلي وو چې د کانونو او پټرولیم وزارت له رهبرۍ سره د لیدنو کتنو لپاره په میاشتو او اونیو انتظار پاسي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شل پوله، یو یورو 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستاني روپی 1400 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو استودیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وس د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنن په دې اړه رای واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزار رسمي څېړنه پیل کړي کنه. تر دغه رایګرۍ مخکینن د ټرمپ له یو جوګپوړي سلاحکار څخه د دې جرګې کمیټې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په اړه چې ایا هغه د جو بایډن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو کولو لپاره فشار راوستی او کنه پوښتنې کوي. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی ده، را سره اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د ولسمشر ټرمپ د استیزا د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره د استازو جرګې څه ترتیبات نیولي؟
بلې ان صاحب، د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ترمپ استیزا کړي. درې کمیټو یې له یوې مودې راهیسې د ترمپ د ادارې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه د پوښتنو ګرویګونو بهیر پیل کړی دی. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو، استخبارات او د څار کمیټې استمای غونډو ته یو شمیر دغه چارواکي ورغوښتي، او تر ډیرې څېړنه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ولسمشر ټرمپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ له کیف سره د شاوخوا 400 میلیون ډالرو مرسته د کولو په بدل کې له هغه غوښتي وو چې د پخواني ولسمشر جو بایدن چې پر روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ یو عمده سیال بلل کېږي او د هغه د زوی په اړه په اوکراین کې د سوداګری چارو په اړه څېړنه وکړي. استاذ جرګې په دې اړه یو شمېر شواهد او اسناد راټول کړي چې په اساس غواړي دا معلومه کړي چې ولسمشر ترامپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او کېدای شي هغه د اساسي قانون خلاف سرغړونه او د ترامپ د استیزا کولو اساس وګرځي. دو امریکایي ډیپلوماټانو پرون شاهدي ورکړه او ټاکل شوی نن په استازو جرګه کې لرایګيري مخکې د روسیا او اروپا په چارو کې د ټرمپ جګپوړی سلاحکار ټیم موریسن د دې جرګې په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې موریسن له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دغه راز د ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن هم راتلونکو نه یوې استمای غونډې ته وربلل شوی، خو د هغه وکیل سی ان ان امریکایي تلویزیون ته ویلي چې ماکل به د محکمې له فیصلې پرته د استازو جرګې استمای غونډې ته ورنشي. بولټن چې د 2013 کال له اپریل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې چې ټرمپ له دندې لرې کړ، د هغه سلاکارو د هغه ته د یو مهم کس په توګه په دې وروستیو کې کتل کیږي او ویل کیږي چې د سپینې ماڼۍ په داخلي کړۍ کې هڅه کړې وه چې د دې مخه ونیسي چې اوکراین دې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه څېړنه پیل کړي.
دا راته وایي چې نوري صاحب څومره امکان شته چې د امریکا د کانګرس استازي به د ټرمپ د استضاع پرېکړه وکړي؟
کنن د امریکا د کانګرس استاد جرګي په دغه رایګيري کې دا فیصله وکړي چې کافي اسناد او شواهد راټول کړي او کېدای شي چې د دغو شواهدو پر اساس ولسمشر ټرمپ استیزا کړي، په دې معنی چې هغه له خپل صلاحیتونو څخه د اساسي قانون خلاف استفاده کړې ده. دا فیصله هم وکړي، خو دا به ډېره اوږده پروسه وي ځکه چې دا یوازې استاد جرګي نه دي بلکې سنا جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. پسنا جرګه کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو هلته د خپل ټرمپ جمهوري غوښتونکي برلاسته دي، اکثریت یې هغوی په لاس کې ده. خو دا هم باید ووایو چې کچېرې د سنا جرګه هم لکه د استازو جرګې په څېر چې تر اوسه معلومه نه ده فیصله وکړي چې د ټرمپ د استضاع رسمي پروسه پیل شي، خو د امریکا په تاریخ کې تر اوسه پورې یو برحال ولسمشر هیڅکله هم استضاع شوی نه دی. نور ولسمشران سوي، خو برحاله جمهور رئیس یا ولسمشر ته دا اجازه تر اوسه پورې نه تاریخ کې دا کار نه دی شوی.
ډېره زیاته مننه نوري وو چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د هغې رائے ګیرې پاړې معلومات را سره شریک کړل چې نن په دې اړه کې چې ولسمشر ټرمپ د استیزا رسمي څېړنه پیل کړي کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستان کې په تیزګام اکسپرس نیمو اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې په دغه پیښه کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیزګام اکسپرس په نامه یو اورګاډي د اور لګیدنې له امله دا پیښه پکې رامنځته شوې. پیښه د پنجشنبې په ورځ سهار مهال د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمې ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې په هغه اورګاډي کې پیښه شوه چې له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و او له 900 څخه زیات مسافر پکې سپار وو. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیزګام اکسپرس اورګاډي کې اور د ګاز ډبې د چاودېدو له امله لګېدلی دی. رشید زیاته کړه د تبلیغي جماعت ځینې کسان هم په دې اورګاډي کې سپاره ول چې د سهار ناشتې لپاره په ګاز ډبې چای تیارو چې یو دم د اورګاډي په دریو ډبو کې اور ولګېده. نوموړي وویل
اور 64 لوگ ہیں اور 33 زخمی ہیں اور انسانی غلطی سے دونوں میں ہوئے.
شیخ رشید وائی اتسالور شپیت کسان وجل شوی او در دیر شنور ٹپیان دی دا زینو ٹپیانو روخته ای وضعیت نازک دی. دا پیخه دا انسانی غفلت لم خیرا منسته شوی دا پواینا چی پنتیجه کی تر دی دا متسالور شپیت کسان وجل شوی. دا شیخ رشید پا خبر دا پیخه دیر قربانیان دا تبلیغی جماعت غلی دی. دا پنجاب ایالتی حکومت او دا پاکستانی پوزم رستندو یڈلی دا پیخه سیمی ترسیدلی ټپیانې روغتون ته لیږدولي او وایي چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. دوستانو دا د پاکستان د تیزګام اکسپرس نومي اورګاډي کې د نننۍ مرګونی اور لګیدنې په اړه یو رپورټ وو. وړاندې په خبرونه کې نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کونړ ته ځو. د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ ترمنځ د سړک د کندو کفروالي او په دې لاره د امنیتي ستونزو له موجودیت نه شکایت کوي. په همدې لاره د نورستان، کامدیش او برګمټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي. روحل انوري په دې لاره د کامدیش تر پولې تللی او دا رپورټ راستولی.
د ناړې ولسوالي اوسېدونکي وایي کلونه وشول چې دوی پوخ او اساسي سړک د جوړولو غوښتنې کوي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته هیڅ چارواکي مثبت ځواب نه دی ورکړی.
عبدالرحیم د ناړې ولسوالۍ قومي مشر مې خرابوالی د نګانه ډېره زیاته خرابه ده، یوازې دا د ناړې ولسوالۍ لار نه ده بلکې د دوه ولسوالۍ د نګستان هم پرتې دي چې د کاندیش او د برګي مټال ولسوالۍ ده. زمونږ ډېر مریضان چې مونږ یې د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لاره کې دا ټول مشران چاهي چې په لاره کې ژوند د لاسه ورکړی دی او مونږ د اسداباد روغ نه دي رسولي بېرته د لارې نه دغه مړي مونږ واپس کړي.
دوی همداراز وایي په یاد لاره کې امنیت هم کمزورې دی، وخت نا وخت د سورلیو او افغان ځواکونو په موټرو ډزې کیږي او یا هم د ولسي وګړو موټرو ته وسلوال را کوزیږي چې له امله یې د خلکو سر او مال د ګواښ سره مخ دی.
قومي لاره نه هم نه ده، یو څه پوستې خو حکومت ولګولې، خو لا هم بعضې مشکلات شته دی. په کار دا ده چې یو څه پوستې نورې هم ولګېږي، ځکه چې زموږ د ولس مشکل حل شي او وس ولس په آزاده باندې تګ را تګ وکړي. نو پورا امن نه ده، خلک په ډاډه زړه باندې نشي کولای، نه عوام او نه دولتي چارواکي چې په لارې تګ را تګ وکړي.
زما نوم سید نبی د ناړې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نامنۍ د وجې نه تر اوسه پورې زموږ تقریبا دغه څو کاله کېږي چې څه کم نه نوي غالبا مونږ شهیدان ورکړي دي او څه شي 500 پورې زموږ زخمیان هم دي. په دې وجه باندې مونږ د دې دولتي چارواکو نه غواړو چې زموږ دغه لارې په امن کې، دا چې دغه لار زمونږ په امن کې نشي نو دلته زمونږ هر قسم باسازي کارونه چې تاسو وینئ دا په ټاپه باندې ولاړ دي.
په همدې لار د نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګ مټال اوسېدونکو هم تګ راتک کوي. هغه وی په ډیرو ستونزو په دې هیله لخپل سیمو کونړ ته داخل شي چې ضربه مرکز اسدآباد یا جلال آباد ته ورسیږي، خو د سړک د خرابوالي او د امنیت د نشټوالي په وجه په کړي سفر پښیمانه شي. مولوی جمعه خان وایي
سرکونو د خرابې د وجه نه بس کاندیش نه دی پورې او تقریبا یو ګنټه لاره ده، هغه 4-5 ګټې تیریږي موږ باندې او کله بس طالبان ناسي کله بس سرکونه خراب وي او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاره ده 5 ګنټه.
د ناړې ولسوال حاجی ګلزمان ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او د کونړ د ناړې او غازی آباد ولسوالیو ولسونه په سړک کې شته ستونزې زیات ځوروي او دوی د ولایت مقام ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د سړک رغول منظور شوی او په نږدې راتلونکي کې به پرې کار پیل شي، خو له هغه وړاندې غواړي چې د یادې لارې په اوږدو کې امنیت لاغښتلې کړي.
سړک د اسمار نه تر نړۍ پورې منظور شوی ده، هم په اساسي توګه جوړیږي، هم پلچکونه یې پلونه او هم په اساسي توګه پخېږي. کار به انشاءالله ډېر زر پیل شي، انشاءالله ډېر زر به د ډاب خواړ نه تر اسماره پورې غازی آباد د امنیت کولو لپاره یو لوی کنډک تاګ هلته ډېر زر به پیل شي. هلته به قرارګاه کنډک جوړ شي، هلته محلي اردو راځي جب ځای کېږي.
خلک وایي د ناړې او اسمار ولسوالیو ترمنځ د لارې په اوږدو کې په تیرو څو کالو کې وسلوالو کسانو شاوخوا 150 کسان وژلي او ټپیان کړي او بې شمېره ناروغان د سړک له خرابوالي ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې مړه شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه محمد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې موږ تېر کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي، نو د هغه مو د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي، ځکه چې اوس عادي د رئیس جمهوري انتخابات لا هم وسوه خو د پارلمان د وختو انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه. پیغامه
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. وختنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو خونکو لپاره د لیسان زمينه برابر شي. اوس مهال 14 پاسو خونکو د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. کوم ماش چې 14 پاسو خونکو ته ورکول کیږي په دې ماش باندې د یو کور گزارنه کیږي، یعنی د 14 پاسو خونکو ماشونه هم کم دي او د لیسان زمينه هم ورته برابر شي.
تاسو د محمد اکرم د زابل ولایت د شاستفار ولسوالۍ د غوري د باندې څخه خبره کوم. خبره دا ده دلته مکتب نشته چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای. زموږ ماشومان د سرنوشت پاتې شول دوی دې کېږي چې پکې دې پرې کې دې وځي په دې نه وځي نو چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای سره د کلینیک ډېر څه ووایي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ اواز د ګورو چارواکو ته ورسوي. که ورسوي ډېره ښه خبره ده. زموږ د خلکو ناره به واورېدل. السلام علیکم ورحمت الله.
عبدالمنیم کوټوال د کوټ ولسوالۍ اندر سره د ټلیفون په لیکه یم. دغه د سولې خبرو د بیا تل کېدو لپاره ډېرې هیلې شته دي او دواړه خواوې غواړي چې سوله وشي. ځکه سوله د افغانانو یوه جدي غوښتنه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
هو دوستانو دا ستاسو پیغامونه او ستاسو نظر وو چې ازادي رادیو خبره کړل. وخت غرمې 12 نیمه بجې شوې. یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناور.
د بشری حقوقو د څار ډله وای د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمنی افغان قتی په بې محاکمه وژنو په زور د خلکو په بې درکه کولو په بې توپیره هوایی حملو او د بشری حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړي د دغو قتو د فسخ کېدو غوښتنه کړي او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای لملاتړ د دغو برخمنو ځواکونو څوار لس قضیه ریلیدي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د تخار په درقد ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژلي دي. د 218 په امیر قول اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان د چهارشنبې په ورځ د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې په دې بریدونو کې 15 نور طالبان ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار او یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پایې چې دغه په وینا څو او باش وګړو الوزولې وي په اساسي ډول بیا ورغول سو. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو اورګاډي کې د اور لګېدو له کبله لږ 15 کسان وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې شوې ده. دغه اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې ولګېد. د پنجاب د روغتیا وزیر یاسمین رشید ویلي لازمي څخه ورسېدل راپورونه شوي چې 15 کسان مړه او تر 40 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي اور د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله ولګېد چې مسافرو په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي سوي نه لیکه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورد سټورم 2 په نوم نه لیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نه لیکه 1230 کیلومتره ده.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیوونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د نورو ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام خبرې کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د مخکښ ښځې د خبرونې مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې تر دې دمه مو ورځ په خوشحالۍ تیره کړې وي. بیا هم خوشحاله یم چې زه مریم توخی د مخکښ ښځې په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر شوې یم. دوستانو بیا هم درنه میلمانه راسره ده چې اغلې ډاکټر کریمه مایار امیری په روغتیا وزارت کې د معالجوي طب د عمومي ریاست د ګایډلاینونو د پروتوکولونو د آمریت مسؤله راسره ده. نو دوی ته به ښه راغلاست وایم او دوی په کارونو پکړنو به غږیږو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه مریم کوری
کور ودان. ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه مداسې مطرح کړو چې البته د زده کړو په اړه چې زده کړې مو څنګه را پیل کړې، د کومه ځای مو را پیل کړې؟
ډیره زیاته مننه. زده کړې مې زه په 1975 کال کې په کابل کې زیږیدلی یم. زه اصلا یم د وردګو د چکري ولسوالۍ او په یوه داس کورنۍ کې پیدا شوم چې پلار می استاد دی معرفت وزارت وو او په مختلفو بستونو دی تعلیم تربیه کې کار کړی دی. نو موږ ټول سره 15 خويندې او دوه ورونه یو. نو ما مکتب می په قلعه کشف په ابتدایي مکتب کې تر سره کړی دی. بیا لیسه می په رابی بلخی کې ویلې ده او بیا می د تپ پنځه ته په دیارلسو څلور شپیتم کال کې زه کامیابه شوی یم.
څنګه وته به انتخاب کړه ډاکټر صاحب؟
د دې قصه خو ډېره اوږده ده، خو ولې زه په لنډو درته ووایم چې د ما پلار د خدای وبخښي هغه استاد و مرحوم خندوران خان، هغې به ماته وویل چې زه حتی په مکتب کې چې نه وم دونه ذکاوت مې درلوده چې دغه اخبار به مې ویل. نو بیا به ماته به ویل چې لورې د تا نه به یو ښه ډاکټره جوړېږي، د خیر سره ته به ډاکټره کېږي. او کله مې چې زه شپږم سم کې وم، تقریبا 12 کلنه وم چې پلار می شهید شو. بیا نو پس دغې نه مې په خپله هم دغه د پلار ارمان مې په زړه کې و، په سترګو کې مې و، په غوږو کې، او خپله مې هم ډېر علاقه ورسره پیدا کړه چې رښتیا ورسره په طب کې ډېرې ګټې شته دي او ډېر ثوابونه هم کې نغښتي دي. نو د هغې خاطره چې کله زه 12 سم را فارغه شولم، نو ما زیاته کوشش کوو چې هغه رښتې مې چې انتخابولې ټولې مې طب انتخاب کړې. نو ومې ویل چې فرزن طب د کابل، طب د ننګرهار، طب د مزار، طب د هرات. او کله چې زه کور ته راغلم چې ما مې مور ته قصه وکړه، مثلا د نور آزاد فامیل ته مې چې قصه وکړه، ما بغیر د طب نه ما به هېڅ شی انتخاب ونه کړل، ولدادې والداسې وکړل. که داسې ته ورته کامیاب نه شي، ما نه زه حتما ورته کامیابېږم. نو هغه و چې د لاسو څلور شپیتم کال کې زه د تپانځي ته او می تپانځي د مولجي برخې ته په ښه نمره باندې کامیاب شوم، چې په هغه وخت کې تقریبا د کانکور دوهم نمره ومه. نو اول نمره یو هلکی و د حبیبي لیسې نه، د موږ صنفه یو قیوم په نامه باندې، مقیم په نامه باندې، او دوهمه زه وم چې کامیاب شوم.
ډېر ښه. تاسو په ویل چې په 1400 شپیتم کال کې تاسو تپانځي شروع کړ، څنګه هغه وخت کې زده کړې که اوس یې ګوري، مثلا محصلین پوهنتون خصوصا تپ هغه وخت کې اوس پرتله
د دې وخت تب او د هغې وخت تب زیات فرق موجوده یا یو ښېګڼه په هغې وخت کې دا وه چې موږ په هر شي باندې داسې په رښتیا سره، مثلا په جسد باندې کار کوو، مثلا مریضانو باندې داسې په رښتیا سره او هغه سره کار کوو، او ډېر موږ زیات فوکس په کتاب باندې کوو، کتابونه او دا شیان چې موږ ته وو هغه مدیر لوستل. فرزان موږ اډو کې باید ځان ته برابر کړی وای، ولې د اوس وخت کې د موضوع زمون می مثلا لورګان می دی چې ته بو ول دا د دې کو کار ټول په کمپیوټر باندې غښتای دی، ټول په سرچینګ باندې دی، چې ان سرچ کې د ځان لپاره فرزان یو ویډیو هغه کې په مخې باندې زده کړی وکړي، مثلا خارجي ژورنالونه دی هغه وای، کتابونه وی دغې نه هغه زده کړی، ولې موږ فزیکلی یعنی په پز اخکی صورت باندې په جسد باندې کار کوو په هغه وخت کې،
یعنی امکانات هم کم
او امکانات هم کم وو. یعنی باور وشته مو شه چې یعنی موږ اقتصاد خو ضعیف او مور می تناوا او موږ وسنفه واغې په خپل تللی و د ورور سره او دغه دی تپی مرنجان و کومه تپه و دغینه مړی را استلی وو او لکه منځلی وو بیا برابر کړی وو بیا به ما واقع دواړو په شریک را ویل.
کوم مشکلات مو ویل یعنی دغه تبل وستل بیا په ماستری اخیستل د کوم مشکلات سره مخ
ولا مشکلات خو ډیر وو. مشکلات خو اوله کې یعنی ډیر خو یعنی تصناسن امنیت وو، که څه هم د ډاکټر نجیب وخت وو چې ما فاکولټا ویل، ولی وروسته بیا نو داخلي جنگونه شروع شول. او ما کله چې پانتون خلاص که په مغاول کال کې چې زه انتخاب می وکړ چې ملالی شفقانی ته لاړه شم، ما به یا به یو څو ورځې ولوستی وي یا مثلا یو دوه میاشتې چې بیا جنگونه شول. بیا دو مجددی صاحب دولت شو، بیا په غیب سطح دی ربانی صاحب، نو داخلي جنگونه شول. بیا دقیقی خاطر هم مجبور شو چې مهاجر شو بیا لاړلو خپل وطن ته، هغه اصلي ټاټوبی دی موږ چې وردک ولایت یې. او زه په اصلا یمه د چک د ولسوالۍ، بیا واده شوی یم په سید آباد ولسوالۍ د سړی مې یو خوند مې دقیق ځای دی. نو لاړلو هغلته ما خپله وظیفه شروع کړله، که څه هم زه مالجه ډاکټره وم، ولې د اوس په پرتله باندې هغه وخت زه دونه لایقه وم چې فرزن ما په خپله په تنهایي سره مریضان می ماینه کول، هغې ته می نقصه ورکوله، هر گونه مریضان چې فرزن که ده داخلی مریضان و که چه ناسه وره جرایی تی زرد لوده، که فرزن گوشگلون مریضان مریضانو که د اطفال او که ولادین صحیح و د ټول مریضان ما کور کول خپل کلینیک ما یو کلینیک درلوده په مخه کلینیک می کار
از این خلک یزین اینجوری به دستی چې او وای چې کله واده وکینو بیا وای چې یا مشمان دی یا واده ده یا مشکلات دی دغه هر څه ځان ته یو غټ مشکل کې بل اخر د کار نه د وظیفې نه لاس وخت یا د درس نه تاسو ته مشکل نه درلوده څنګه به دې کار ته دوام ورک
مریم جان یعنی داسې فامیل منی چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه مشکل ونه لري ولې دا د انسان په تصمیم پورې اړه لري کله چې سایت تصمیم ونیسي چې زه دغه د خیر کار کوم یا مثلا تحصیل په مخ باندې وړم او دغې سره خپله کورنۍ هم همکاري وکړي هرو مرو هغه خپل هغه کوم ارمانونه یې دي اهداف چې دغې ته رسیږي کله چې ما واده وکړه نو د ما ماشوم چې بیا پیدا شو زه مغول کال د ما د فراغت وو نو په دې خاطر باندې دلته د ما سره خسرګنۍ نم هیڅوک نه وو فقط یو مور می را سره وه او دغه ورونه او خویندې مې وو را سره او خوان مې وو بیا مې مور مې د خدای وبښې هغې زه خپل کور ته راوستم ویل چې ته که چیرې وظیفې ته ځې او یا مثلا ستاج ته دې ځې زه به د ماشوم د ته تربیه کوم او د ته هغه کوم تر هغه وخته پورې چې ته راځې زه مثلا هغې ته تغذیه کوم بیا زه مې د مور کره راغلم یعنی مشکلات مې ولیدل فرزن ما خپل اولادونه ټول په دې وظیفې په جریان کې ما اولاد پیدا کړ شکر دې زه شپږ اولادونه لرم چې درې مې زامن دي او درې مې لورګانې دي او هغې ته مې دست تربیه ورکړې ده چې فضل د خدای د څلور اولادونه مې طبابت ته مخه کړې ده ډاکتران دي چې مشر زوی مې په څلورم سم دی څلورم کال دی هغه کې دی اورتوپیدي کې دی په وزیر اکبر خان کې او نور اولادونه مې هم ډاکتران دي لوران مې زمونږ
څنګه مرسته کوي وکړه البته هغوی ته چې هغوی درس وایي کله چې عمر مصروفې خصوصا یو ښځه او په کور کې څوک نه وي ځینې ښځې شته بیا دغه ځان ته مثلا خپل وظیفه لري که اولاد درس وایي کني بیا وځي مصروف یې منه څنګه وکړم زه کور لیسم کې بیرون ونیسم نو تاسو څنګه دغه سره یعنی کنټرول وکړه مننج وکړه څنګه
وکړه تنای سنکی یعنی یو څوک یعنی دی یو قوی خزب تشا یو قوی نارینه ولاړوي مثلا دی یو فداکار او قوی سړی تشا واخه تکړه خزه ولاړی نو زمې د خپل خوان نم ډیر سپاسګزارای ما خدای پاک دې د تجربه نور کی هغه همیشه د ما سره ډیر ملګرتیا کړی ده د ما د اولاد پر روزنه کې د ما سره ډیر ملګرتیا کړی ده د اولاد په تربیه کولو کې ډیر هغه تعلیم کې ډیر ملګرتیا سره کړی ده حتی د کور په چارو کې بعضو وسایل واغ کې ما سره ډیر کومک وکاو ورزن زمينه دې سایده ولا چې زه لار شم وظیفه هم اجرا کوم اولاد هم وروزم او خپل په کور په چاري هم په مخ باندې
کله تاسو وظیفه واخیستل ته خو بیا د مثلا د خپلوانه د خوانه د چانه ستونزې نه وي چې ممانتونه خو ونو چې والده وظیفه کوي د کور وظیفه څنګه
مخکې د نه اجازه وظیفه واخلم د مونږ یو خپلوان وو چې وسخته وو به مرد یا خو هغه به میراغلی مور ته به مې وویل چې ګوره دغه لور دې تر څو چې وکاله فاکلته وایي بیا پس دغېنه به تخصص کوي بیا پس دغېنه به وظیفه اخلي د تا سر به م سپین وي او د دې سر به م سپین وي دا مه پرېږده د هغه ته طبابت او هغه ته ته د دې نه یا معلمه جوړه کړه یا ورڅکه سرمنصبه جوړه کړه ضابطه جوړه کړه چې دا زر درته ماش واخلي او زر درته غولې د ما مور ډېره قهرمانه ښځه وه ډېره یعنی تکړه ښځه وه هغې ورته وویل چې نه زه مې د خپل لور ارمان ته خاورې کوم نه او زه مې د میړه ارمان ته ډېره هغې یم کلکه وفاداره یم چې هغې وویل چې دا لور به مې ډاکتره کېږي نو همغه و چې د ټولو خبرو پر پسر پسر باندې بیا هم مور ما سره همکاري وکړه او ما خپله رشته پای ته ورسوله
خلی مایر څومره قرباني به مو ورکړي چې البته دغه موقف ته مو ځان ورسوه
خوب قربانیان خو ډېرې دي خو بعضې قربانیان داسې وي چې په هغه کې ډېرې وړې ښکارېږي که نه ولې هغه په کله چې ژوند چې تیر شي بیا سړی چې وګوري چې څونه هغه ښې لحظې مس کړي دي مثلا اها فرزند ما خویندې بچی وی هغه به د خپلوان ودونه چې مثلا یا د نور خوخی محفلونه پروګرامونه بچی وغې ته بتللی د مور سره به یو ځای تللی ولې زه نه تلم ما به ویل نه زه خپل درس وایم چر سره ما ته به مور وی چې راځم او چې نه ما د فرزند داخلي کارخانه می پاتې دم جرایی کارخانه می پاتې دم مثلا امتحان میده زه نه زم زه به نه تلم ولې وسوس چې وای ما وای چې کاش کې تللی وای هغه وخت کې مې د خپل د لزین استفاده کړم
کله هم هغه مایر کله چې د پانتون په دوران کې وی نو دا مسائل ډېر ورته چې واده ته بنځي نو کوجې ته بنځي خوشاله کې بغړو نه کوي مېل مسیاو ته بنځي نو سره به مغز دغه ته پام کوي نو را به شو دې پښتون ته چې څنګه مو البته دغه د ټپ ډګار یا د روغتیا په برخه کې کار کول د خو زپاره څنګه ده تاسو په نظر تاسو په کار کړئ
د پم په نظر باندې تبوبات ډیره مقدسه وظیفه ده د خزې لپاره ډیره ښه ده. د دې په خاطر باندې دا اوس موږ تاسو په ټولنه کې چې اسلامي ټولنه ده د افغانستان، یعنی هر سړی مخصوص پښتنو کې د ریواج دی چې فرزند خپل میرمن باید یو خزینه ډاکټر ته وروخی، یا مثلا بوزي، یا مثلا ولادت چې کوي باید په خزینه ډاکټر باندې ولادت وکړي، یا مثلا خپل ماشوم چې بیا یې باید یو خزینه ډاکټر ته بوزي چې هغه ته ورته وایي هغه خپل ټولې خبرې ورته وکړي. کله چې ښځې د نارینه سره مخامخ کیږي هغه نشي کولی چې فرزند خپل حال ووایي ورته، یا مثلا د خپل ماشوم مشکل ورته وایي، یا خپل مشکل ورته وایي، یا مثلا د کورنۍ د نور عذاب مشکل ورته وایي. د دې په خاطر باندې د ما خواهش د ټولو ورونه دا دی چې خدای پاک به دا نامنی د افغانستان نه لرې کړي، خدای پاک به زرته زله سرحه راولي په افغانستان کې. نو خپل میندې دي، خپل خویندې دي، خپل لورې دي، د دې ارومو مرو مکتب ته ولېږي او دوی باندې د تر اندازې زیاته پورې کوښښ وکړي چې دغې نه یو ښه مور جوړه کړي، یو ښه تحصیل پرې باندې وکړي، یا مثلا دغې نه ډاکټره جوړه کړي، یا دغې نه معلمه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په آینده کې د خپل اولاد لپاره ښه خدمت ګزار وکړي.
بیا هم اړیکه لرو. بل اسلام علیکم. بل ستاسو آواز راځي، څوک د کوم ځای نه؟ مهرباني کوم پوښتنه لرئ؟
پوښتنه لرو د ډاکټر صاحب محترم ته ول نه اصلاح وړاندې کوو. سوال مو دغه ده چې مطلب دغه د نورو ډاکترانو په شان چې دوی هم د خلکو جبونه مبونه تلاشي کوي، تنه پیسې غواړي، مطلب هېوادوالو ته خدمت کوي.
کور ودا اورورو ستنه واخسته
فکر بنه کوم چې ایس ډاکټر وو فرزان جوبو خالی کول په تصمیم ولیدی، خو په هر صورت باندې زه ماینه خانه نه لرم. زه په شپخانه کې چې کله کار کوم پس تغیر چې کله چې کابل ته راغلی ما زه لکه مشکل صحی مشکل می پیدا کړل، نو د غیب خطر باندې زه په امر روغتیا وزارت کې کار کوم. ولی زه روزانه که درته وایم چې زه هم په کور کې او هم په وزارت ساتمه کې زه تقریبا لاس یا پنځلس مریضان زما نه کوم پرتلفیس نه، او فقط الله در رضا په خاطر باندې
دا خبره ډیره ښه ده. د دې تر څنګ چې تاسو په امر روغتیا وزارت کې کار کوي، په طب کې مو لوړې زده کړې کړې دي، نور په کوم برخه کارونه کوي؟
زه د پښتو ټولنې سره غړیتوب لرم، هغې سره مې خپله همکاري کړې ده. مدني ټولنه کې هم زه غړیتوب لرم. د ډاکټرانو د ولادین سایی د کمیټې غړي هم یم، دغې کې مې غړیتوب لرم. او په خپل د صحت عامه یا پبلک هیلت اسوسییشن چې دی دغې هم غړیتوب لرم، او دغې کې مې هم خدمت
کړی. دغه ټولنه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دو ته د ښځو په برخه کې څه کار مو کړی کنه؟
د ښځو په برخه کې یو
د پکتیا نه بیا هم اړیکې لرو. ماشاءالله اړیکې ډېرې دي، نو دوستان لیوالتیا لري چې خبرې وکړي. اړیکې به راواخلو. بله اسلام علیکم.
وعلیکم السلام فرجان استاد حمدرنګ استاد درنی من منی ته سلامونه نکیل احترامات وایم. حکملم د پکتیا ته.
حکمل وروره بخیر اغلی د پکتیا نه مهرباني کوم پختن لری؟
پختنم دی دوله ممکن موضوع ستا کی پر د ډاکټر صاحب ته نو مې را پختنه کوم چې کله یې کومه ځای فل کړی دی او کوم حالات کې رسیدلی دی. او دویمه پختنم دی دا چې ولې اوس فعالیت کې څومره څو فیصد ناراضه نه ده، یا څو فیصد ناراضه ده په دې فعالیت کې چې اوس سفیر استعلام په دې کې کار کوي؟
مننه کوم.
ما ابتدایی تحصیلات ما مخکې مو ویل چې دلته په کابل کې د قلعه‌کاشف په متوسطه کې مې شروع کړی دی، بیا مې په رابی برخي لیسه کې مې لیسه ویلې ده، او بیا مې د طب پوهنځی په کابل کې ویلې ده. بیا نو په 1999 کال کې زه د طب د پوهنځي نه په ماستری په درجه باندې فارغه شوی یم، او بیا خپل ماستری مې هم په هندوستان کې اخیستی ده. زه خپل ماستر د صحت عامې هم یم، او راغله لیدې ته چې زه خپل وظیفې نه او د خپل دندې فعالیتونه څونه راضي یم. زه د الله په رحم په فضل باندې د خپل وظیفې نه او د خپل هغه نه ډېره راضي یم. د دې په خاطر باندې د خدای پاک نه مې چې څه غوښتي و هغه خدای پاک راکړي دي. یعنې خدای پاک دونه مهربانه ذات دی چې هغه شی دی چې فرزند که ته غریبه هم وي د خدای پاک نه څه شي چې وګړي خدای پاک پته درکې
واقع نه نه هلي زلې به هم ستاس
او هلي زلې مم کړی دي او اوس چې خپل وظیفه لرم که چې زه داسې دایمي ماشنه لرم په وزارت ستامه کې زه دی و کنسلټانټ په صفات باندې کار کوم ولې هغه کنسلټنسي هم یا مشاوریت هم د درې میاشتو څلور میاشتو باندې ځه باندې دی چې هغه خلاص شي به بل هغه ته بیا امیدوارم خدای مهربانه دي چې بیا موږ کوم وظیفه پیدا شي
واقع پښتنه مو پاتې شو زوابیت ما دغه ټولنې البته د خزو برخه کې کوم
دغه افغان چې دا دغه ته ورته وای چې افغان فاميلي ګایډس اسوسییشن چې دا د فاميلي پلانینګ په نوم په هغه کې خزو ته کار کوي نو ډیر هغه خزي چې فرزن دوی تحصیل کوي یا مثلا د دې ماشومان ډیر سربلپسي مثلا ماشومان د لاس اور کوي مړ کی یو کی د ته یو ښه راهنمایي ده چې دوی کولای شي چې خپل اولادو په منځ کې دوه نیم کاله یا دوه کاله فرق راولي یا یو وطن راولي بیا وروسته دوی کولای شي چې د اولاد چیختي
دغه پروګرام څنګه تاسو د خستو رسوي کور په کور ورځي کرا غواړي
کلینیکو کې وړیا دی دا پروګرام په ټولو شفخانو کې دی عامل اختیار دی د شرکاو طرفه یا د دونرانو طرفه چې هغه افغا په نامه باندې هغه مریستو په نامه باندې دی در یکان ورکول کی
له شو د موضوع ته چې هر وخت په راپورونو کې پدې کې راځي چې د مایندو او د نیوی زیګون ماشومانو البته مرګ میر زیات شوی ده اوس به دا پوښتنه مطرح کړو چې په خو پرتله دغه مرګ میر څومره زیات شوی که کم شوی
خوشبختانه د عام روغتیا وزارت د هڅو په اساس باندې یا مثلا د عام د غدې د څنګ صاحب د خصوصي پانتونونو د هڅو په اساس باندې یعنی و کولی شول چې دغه مړینه د یو زره شپږ سوه پر یو لک یا مثلا سلو زرو میندو مړینو نه اوس درې سوه اوو ویشتو ته راښکته کي
په ټول افغانستان
کې او د دې هغه دا دی چې پخوا وخت کې موږ ډېرې کمې قابلیې درلودلې اوس قابلیې فضل د خدای د زیاتې شوې دي چې هم د خصوصي پوهنتونونه هم د دولتي پوهنتونونه فارغېږي او دا په ټولو سطح د افغانستان کې په ټولو کلینیکو کې دی په وظیفه ګمارل کېږي او هغلته وظیفه اجرا کوي یعنی موږ کولای شي چې په ډېر لنډ واټن سره په اسانه توګه باندې لنډ کور ته چې کلینیک دی د غینه استفاده وکړي او لاړ شي هغلته زیګون وکړي یا مثلا نور خدمات د مور او د ماشوم د پاره غلطه واخلي او د دې د هغه حتمی مرګ نه دی نجات پیدا کی او سالم پاتې شي او بل دا چې زیاتره د ډاکټر صاحبان چې فارغيږي دغه هم کېدل شي چې د عامه روغتیا لپاره یو خب بلګه ووسی او کېدل شي چې فرزنده خدمت وکړي ټول هیوادوالو ته او د مور او د ماشومانو نه زګیدل ماشومانو د ملي کچه راکته شوی د فضل خدای دی
دا سه ما اندو سره هم مخشی ویستی یعنی پا شفخانه که ده کار پا وقت که یا مریضانو سره چه اغوی کار لور پیدا شوی وی یا لور زیگه دلی وی دوی خفه شوی وی یا دا سه کم مشکل ارتا جور شوی کسنگ
دیر ما اندی دی مدیم جانه چه کلا چه لوری پیدا شی دیر جگر خون شی خو ما دی دوی دو پارده پیام دیا چه زوی او لور دواله یو شدی اگه ایت فرق نلاری
یعنی به تا اما پو هوای دوی تا تم راستا مرسر کرد یعنی
زده سوای ما چه فرزن یو نه اهل زوی نه یو اهل لور دیره خدا یعنی ډیر خلک داسې دي چې فرزن دی زوی نه به هیڅ خیگره نوی لیدلی ولی لور به دیر خدمت ورته کرده وی کلا چه و لور فرزن پیدا شي په کورنۍ کې تر څلوېښت ورځو پورې باندې د خدای پاک نور په باندې ووري په کورنۍ کې نو دغه خاطر باندې که څوک یو لور ښه وروزي دغې نه یوه جامعه یا یوه بسته جامعه چې د هغه ښه روزل کېږي د دې په خاطر چې هغه کورنۍ جوړوي کورنۍ بیا اجتماع جوړوي اجتماع بیا هیواد جوړوي د دې په خاطر باندې د لور د زوی نه زه وایم چې لور به ډېره ښایي چې ورته هېڅکله خفه نه شي زوی او لور دواړه یو شان دي خدای پاک پیدا کړي دي موږ د تاسو د بندګانو یعنې دونه عاجز ذات یو مونگا دی چای یو نوک نشی پیدا کولی
دکتر سیب کلا چی تاسی طولین تراواتی او دنده مو واخسته پا اغا وقتی او فعالیت مو پایل کرده اغا وقتی خزی چنگوی دی اغوی رول پا طولانه که چنگو او سی چنگر زیابی کوی
زفکر کهو ما چی دی مایندو یا مثلا دی خزو واندی پا هر حال که یعنی پا غی وقت که دو اوس وقت که دواله یو رقم تا دی یعنی که خزا و کولیشی اغا هم تحصیل کولیشی هم خپل اولاد روزلیشی او هم خپل کورنۍ ته او خپل جامعې ته خدمت کولای شي. نو سهولتونه اوس په دې خاطر باندې زیات دي چې فرزان مونږ به هغه وخت کې دغه شرایط دي هایجین یا مثلا دغه چې وو په هغه وخت کې نه وو، مثلا اوس شته دي مثلا اولادو د پاره او د مونږ د ښځو د پاره دا ډیره اسانتیا ده، یا مثلا د تحصیل د پاره هم اسانتیا ورته ډیری دي، یا مثلا سهولتونه فرزن اوس جامعه د ساينس ده او جامعه د اوس د فرزن برق شته ده، یعنی برېښنا شته ده، وخت برېښنا به نه وای مثلا ډیره به کمه و، ډیر مشکلات به ورسره و. اوس خو یعنی فکر وکړه داسې یو لاند مثال ته وایم، نور وخت به کالی په پلاس باندې وینځل، بیا پس دغې نه چې لږ لږ متمدن شول داسې ماشینونه د کاله شوي و دي او اوس هم شته دي چې فرزن کالی وینځي بیا باسي بیا یې او کشکیي بیا یې بیرته په لمر باندې وچوي کنه، ول داسې ماشینونه هم شته دي چې بټنه یې وهي هغه هلته ورته وایي چې فرزن دره دقیقې پری وینځل شي دره هغه باندې بیرته هغه وچي او بیا بس دغې نه لمر ته واچول شي، او یعنی د سدیر اسانتیاوی د دې هغه
کوم فعالیتونه څنګه ځوې چې فعالیتونه څنګه شي وې دي خوشي وې دي
فعالیتونه هم ډېر خوشي وې دي د خاطر باندې چې اوس مېرمن دې ته وخت لري چې فرزن بر لوي دي چې تحصیل وکي بر لوي دي نور مطالعات ولري نور فرزن شي کسب کړي یو مسلک ځانته اختیار کړي وږي هغه وخت کې بدون زیات تغن مسلکونه ده
چې څنګه یو خزه کوي چې هم ذکر وکړي یا هم وزیدان د سرتورسي هم اولاد خطر وکړي یا به خاموش شي
یو جنې فرزن دی مغه شروع نه کړل تصمیم ونیسي چې فرزن دایو موافقه خزه یې نو باید هم تعلیم ته مخه کړي او هم د ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې په آینده کې کله چې مور شي باید خپل اولاد څنګه وروزي. یو شی دی چې پریم جان خوري چې هغه نجونې چې فرزن یو ریسک دی یا مثلا یو عقده ولري په ماشومتوب کې مثلا دغې سره مور خرابیانی وکړي دغې سره د ازاد فامیل خرابیانی وکړي نو هغه کله چې مور شي دغې نه به ښه مور جوړه نشي. ندې په خاطر باندې چې هغه کوم مرکات چې د زده کړې دي مثلا کوم هغه نخوالې چې لیدلې دي هغه خپل اولاد باندې تحمل کوي، نو کوشش به موږ کوو چې خپل اولاد سره مخصوصا د نجونو سره د الکانو د نجونو دواړو سره باید موږ خبر خورد وکړو او هغه ته موږ د زمينه مساعده کوچ او تحصیل وکړي هغه ته د زمينه مساعده کوچ اجتماعي روابطو کې خوي او هغه وهڅو چې فرزن دینی مسائل ته زیات وهڅو. یو شاید دي چې موږ همیشه باید خپل اولادو ته دا وایي چې فرزن مور دغه حق حقوق لري، پلار دغه حقوق لري او مشران دغه حقوق لري، او بل په تا باندې کوم واجب چې خدای پاکي خېدي چې خدای پاک ته دلته د ازمیښت لپاره لګلې دي دنیا ته، او ته به خپل خدای عبادت هم کوي دغه څنګه سب خپل وظیفه یا مثلا خپل کار خپل تحصیل د به هم په مخ باندې وړي. یعنی هیڅ وخت موږ تاسو عبادت د تحصیل او د نور د ژوند ځای نشینی ولای او مانی نشی ګرځیدلای او د موږ تحصیل بیا موږ د عبادت مخنی وای نشی کولای. موږ کولای شو چې په خپل وخت کې موږ لمونز وکړو، په خپل وخت کې موږ روژه ونیسو، په خپل وخت کې موږ فرزن نور عبادت خدای وکړو، حج وکړو، زکات ورکړو، فرزن نور عبادت وکړو او د خېڅنګ څخه تحصیل هم وکړو. نو دغه شان که موږ په ورتوب کې په ماشومتوب کې خپل لور ته یا خپل زوی ته وخیو نه دغې نه به ان شاء الله یو داسې مور جوړ شي چې هغه به هم خپل دینی وجای په اجرا کې، هم خپل تحصیل اجرا کې، او هم دغه نه به هم مور جوړ شي خپل اولاد به وروسته.
نن سبا چې ځینې خلک وایي چې د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالی ده، دغه به هم هماغه علت چې په ماشومتوب کې ورسره دغه ستونزې پېښ شوي او نن سبا هغه پېښې خپل اولادونو سره یا انګورګانو سره یا لورګانو سره کوي.
بالکل، یعنی دنیا کې اوس زیات جندر نو یادیږي کنه، یا مثلا محو خشونت او دغه شان چي دي که چي دي موږ تاسو یعنی ام نارینه ام خزینه په قران عظیم شان باندې یعنی در تحصیل ولري چې دغه په هر مفهوم باندې پوه شي نو هیڅ وخت ته تاریخ ولای ما باندې نه راځي. یعنی خپل یا میرمنه چي ده په دې باندې پوه شي چې ما باندې خپل میړه څونه حق لري، مثلا یو میړه پوه شي چې فرزند د خد څونه حقونه په ما باندې دي، د اولاد څونه حقونه په ما باندې دي، او خپل اولاد هم پوه شي چې د مور د پلار حق په ما باندې څونه دی او د مشرانو حق په ما باندې څونه دی، د جامعې د خلکو مثلا د ملت د دې حق په ما باندې څونه دی. هیڅ وخت به دا تاوتریخوالی ما باندې تران شي.
ډېره مننه کور ودان اغلې مایا چې راغلې خبرې باندې.
مننه تاسو نه هم زیاته خدای تاسو اجرونه درکې. او مننه
مننه کوم دوستان تاسو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه دا و د نن ورځې د مخکخه خزي خبرونه چې تاسو مونږ دلیک لري تر بیا مو چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري کو تاسو بلې لاس پرو علامه ملشه
Show.